شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی صفی الله استانکزی میزبان شماست و انتظار صفی الله را داریم. همین لحظه در استودیو رسید. صفی الله، خوش آمدین به استودیو. شنونده ها انتظار شماست و من یقین دارم که برنامه های نو را با خود دارین، موضوعات نو. بفرمایید.
مننه کوم سید سمی عباس. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ د ملګرو ملتونو 15 عمومي اسمبلی ته په یو ویډیوي پیغام کې وینا وکړه او ویل چې په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي. په دې به هم یو راپور واوري چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې یوې اجتماعي غونډې ته وربلل شوی و. نور مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې په خبرو کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقوق د متحدو ایالتونو لپاره ډیر مهم دي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې په ډزو کې یو سرتیری وژل شوی دی. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د امریکا د انتخاباتو او د دې هیواد د داخلي پالیسۍ د چنې وهلو وسیله نه ده. خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې په خبرو کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقوق د متحده ایالاتونو لپاره ډیر مهم دي. ښاغلي خلیلزاد پرون د استازیو جرګې د څارنې او اصلاحاتو کمیټې استماعیا غونډې ته وویل چې افغان ښځو ته ډاډ ورکوي چې د هغوی په خوا کې به وي.
د افغانستان د وګړو د حقونو خوندیتوب، د هغوی د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او د اقلیتونو حقونه زموږ له مهمو لومړیتوبونو او زموږ د ګټو او ارزښتونو جز دی. موږ د دغو ارزښتونو او ګټو د ساتنې او پیاوړي کېدو لپاره ژمن یو.
ښاغلي خلیلزاد دغه څرګندونې داسې مهال وکړي چې د دې کمیټې څو غړیو په تیره ښځو د سولې د خبرو له ترسره کېدو وروسته د ښځو د لاسته راوړنو او د هغوی د حقونو د خوندي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې وکړي. له دې مخکې افغان ښځو هم د کار او زده کړې د حق په ګډون د خپلو څو کلونو د لاسته راوړنو په خوندي کولو ټینګار کړی دی. د پاکستان پوز وایي چې د افغانستان له خاورې په ډزو کې د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې د پاکستان پوز ویلي چې دغه سرتیری تیره شپه ناوخته هغه مهال وژل شو چې په باجوړ سیمه کې پر یوې سرحدي پوستې برید وشو. په دې اړه د پاکستان د پوز په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پیښه په دې سیمه کې د هغه تاوتریخوالي د زیاتوالي ښکارندویي کوي چې کلونه کلونه د پاکستانیو او بهرنیو سخت دریزه وسلوالو مرکز و. نړیوالې مرستندویه ټولنې آکسفام د دایکندي په شهرستان ولسوالۍ کې د ښځو په مشرۍ د بادام د پروسس یوه کارخانه پرانیستله. دغې ټولنې پرون په خپله ټوټر پاڼه لیکلي په دغه کارخانه کې به په یو ساعت کې د 250 تر 300 کیلوګرامه بادام پروسس او بسته بندي شي. دې ټولنې دا هم ویلي چې د بادامو د پروسس د دغې کارخانې په پرانیستلو سره د سیمې خلک کولی شي چې بادام پاک او په ښه بیې وپلوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د امریکا د انتخاباتو او د دې هیواد د داخلي پالیسۍ د چانې وهلو وسیله نه ده. روحانی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې وکړې او وی ویل امریکا پر ایران نه خبري او نه هم جګړه تپلی شي.
ما ابزار چانه‌زنی داخلی
موږ د امریکا د داخلي او انتخاباتي چنې وهلو وسیله نه یو. هر دولت چې په امریکا کې انتخابيږي هغه به په ناچارۍ د ایران ستر ملت ته تسلیم شي.
متحده ایالاتونو د تیرې دوشنبې پر ورځ د ایران پر دفاع وزارت او دغه هیواد په اټومي پروګرام کې کیلو پر یو شمېر نورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. د ایران ولسمشر زیاته کړه تر بندیزونو لاندې ژوند کول سخت دي، خو د په وینا له خپلواکۍ پرته ژوند کول تر هغه هم سخت. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له موسکو وغوښتل چې د حکومت د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالنی د مسموم کېدو په اړه وضاحت ورکړي. ناوالنی د برلین په یو روغتون کې بستر دی او روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی. ډاکترانو ویلي نوموړی د نوویچوک په نوم د یوې فلج کوونکې مادې په مټ مسموم شوی و. دغه ماده په پخواني شوروي کې تولیدېده. ماکرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته پرون په وینا کې وویل په اروپا، روسیا یا سوریه کې له کیمیاوي وسلو څخه استفاده نشي زغمل کېدی. څلور څلوېښت کلن ناوالنی د اګست په شلمه له سایبیریا څخه موسکو ته د سفر پر مهال ناروغ شو. د هغه د سپرلۍ الوتکه په نیمه لار کې په اومسک ښار کې بیړنۍ کېناسته او نوموړی روغتون ته ولېږدول شو. او د اروپایي ټولنې جګپوړی ډیپلوماټ وایي اوکراین ته پکار ده چې د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF سره رغونکی کار وکړي تو د کووید 19 ناروغۍ له امله د ځپل شوي اقتصاد رغونې لپاره د اروپایي ټولنې مرسته ډاډمنه شي. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون له اوکراین څخه د کتنې پر مهال وکړې. هغه وویل اروپایي ټولنه هم چمتو ده چې له کیف سره په اقتصادي برخه کې د 1,200,000,000 یورو مرسته وکړي څو هغه اقتصادي زیانونه محدود کړي چې د کرونا ویروس خپرېدلې سبب شوي دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ملګرو ملتونو 15مې عمومي اسامبلې ته وینا کړې او ویلې دي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي.
As we speak, the United States is also working to end the war in Afghanistan.
همدوس چې مش خبرې کو متحد ایالات هم پر دې کار کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او مش خپل ځواکونه بیرته کور ته راستانه کړي.
د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد بیا د استاد جرګې استماعي غونډې ته ویلي
The current level of violence are too high.
د تاریخوالی اوسنی کچا ډیر لوړه ده. خو هیڅ چې د شخړو کمیدل ممکن دی لمنیو چې د اوسنۍ خبرو اترو په نتیجه کې د ټولو لوري لخوا په شخړو کې د پام وړ کمواله راسي.
او نن د سپتمبر د 20مه د اشاره یې به نړیواله ورځ د پدې مناسبت به تاسو ته یو ځانګړی راپور خپور کوم. په دویم برخه کې به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام در تخپور شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي د سولې هر اړخیزه پروسه چې د ښځو په ګډون د ټولنې یو شمېر نور لوري پکې شامل وي په افغانستان کې د دایمي حل لارې هیلې زیاتوي. دواړو مشرانو د افغانستان په اړه دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویناو په ترڅ کې کړي چې مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي متحده ایالات به د سولې راوستونکي هیواد په توګه خپل مسؤلیت پر ځای کړي او په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې چې له مخکې ثبت شوی وکړې
As we speak, the United States is also working to end the war in Afghanistan.
همدوس چې مش خبرې کو متحد ایالات هم پر دې کار کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او مش خپل ځواکونه بیرته کور ته راستانه کړي. امریکا د سولې د راوستونکو په توګه زموږ برخلیک ټاکي. خو دا سوله له یو پیاوړي
دریځ څخه
ولسمشر ترامپ په افغانستان کې د 19 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره دا ژمنه بیا داسې مهال تازه کوي چې په خطر کې د جګړې د دوو مهمو لورو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې له څه باندې لسو ورځو راهیسې پیل شوې دي. دغو خبرو ته چې تر اوسه په ابتدایي مرحله کې دي وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې متحدو ایالتونو د روان کال د فبروري د میاشتې په 9مه له طالبانو سره یو تړون وکړ. د دغه تړون له مخې متحده ایالات د طالبانو د یو شمېر ژمنو په بدل کې له افغانستان خپل ټول سرتیري په 14 میاشتو کې باسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په پرانیستونکو وینا کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ پیل شوو خبرو ته خوشبیني ښکاره کړه چې هغه به جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
ان افغانستان The launch of the Afghanistan peace negotiations is a massive.
Afghanistan ki da di hewa da sule da khabar pehli dal yo muhim parmakhtak de chi la kaluno hasur ustaba yo jami aw talpati ur ban tar sidal pa agenda ki wi da sule har al khiza prosa chi pa ki khazi zwanan aw da chakle qurbaniyan da pamwal astasi tub ladi da iwe daimi hallari diri khilisi
ati for a sustainable solution.
په عین حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې له مخکې وینا آر په خپل وی پانه کې ایښې د ملګرو ملتونو له غړو غوښتي چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. ښاغلی غنی بیا پر طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي، خو طالبانو ویلي چې اوس نه بلکې د خبرو په دوام کې به پر اور بند غور وکړي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتون کې ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
په اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس شپږ نیم منځنۍ چپه او افم سلا شره پنځه باندې خبرونه کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د منلو نه ده او تمه کوي چې ټول لوري شخړې کمې کړي. ښاغلي خلیلزاد دغه څرګندونې پرون د امریکا د استازي جرګې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې استماعیه غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې د دفاع وزارت یو چارواکي وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوید تړون د شرطونو د عملي کېدو په صورت کې پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت د 2021 کال د مې تر میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پروسه په محتاطانه ډول مخته وړي. نوریاس نوري په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې ټول اړخونه د شخړې کمې کړي. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشاره وویل چې د شخړو کمیدل د دوو خبرو له بریالیتوب سره مرسته کوي.
د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه ډیره لوړه ده. پوهیږو چې د شخړو کمیدل ممکن دي. هیله من یو چې د اوسنیو خبرو اترو په نتیجه کې د ټولو لوریو لخوا په شخړو کې د پام وړ کموالی راسي. د افغانانو وژل یا ټپي کېدل او د شخړو کمیدل به د دغو خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د لازم باور له ایجادولو سره مرسته وکړي.
ښاغلی خلیلزاد دغه څرګندونې د امریکا د استازو جرګې د فرعي کمیټې استماعیه غونډې ته چې پر ملي امنیت متمرکزه وه وکړې. هغه د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 موافقې ته په اشاره وویل
موافقه څلور عنصر لري. لومړی د طالبانو لخوا له هرې ډلې یا هر چا سره چې د متحدو ایالتونو یا متحدانو امنیت ګواښ متوجه کوي د اړیکو د پرې کېدو ژمنه ده. په دې برخه کې موږ د پرمختګونو شاهدان وو. دا هم مهمه ده چې پرې تاکید وکړم چې له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته هغوی خپلو وسلولو ته امر کړی چې پر امریکایي او د ناټو پر ځواکونو له حملو ډډه وکړي. د دې موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته هیڅ یو امریکایي د طالبانو د حملې په نتیجه کې نه دی وژل شوی.
په دې غونډه کې ډیوډ هیلویچ د هندو پاسیفیک په امنیتي چارو کې د دفاع وزارت د مرستیال په توګه چارې مخته وړي وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د شرطونو د عملي کېدو په صورت کې پنټاګون له مهالویش سره سم له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پروسه په محتاطانه ډول مخته وړي.
I'd like to make clear that the secretary has not issued
وارم روشانه کوم چې د دفاع وزیر امر نه دی ورکړی چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 15400 څخه کم شي. خو له دې سره سره موږ په محتاطانه ډول پر دې کار کوو چې که د متحدو ایالاتونو او طالبانو د موافقې شرطونه عملی شي د امریکایي سرتیرو شمیر د 2021 میلادي کال د می تر میاشتې 0 ته ورسو.
په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو یو له اساسي شرطونو د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول دي. په دې استماعي غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په ترڅ کې د ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه هم ډېرې پوښتنې مطرح شوې. خلیلزاد ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندي کول او ساتنې د متحدو ایالتونو لپاره ډېر مهم دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. داسې فکر کیږي چې دا به یو اوږد او سخت بهیر وي. په دې بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د پرمختګ هیله کمه ده. خو د دې سربیره ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر نومبر پورې ټینګار کوي چې نور پوځیان له افغانستانه وباسي تر څو د کمپاین د وخت ژمنه پر ځای کړي. په دې ټاکنو کې د ټرمپ سیال جو بایدن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې تقریبا هم نظر دی. احمد شیبر او په دې اړه یو تحلیلي راپور.
د امریکا په ملاتړ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو بریالیتوب اسانه نه دی. دواړه لوري چې له نږدې دوو لسیزو په جګړو دي او حتی اوس چې په قطر کې د سولې خبرو ته سره ناست دي، لا هم په افغانستان کې وبل وشني. خو دا ستونزې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلې دې انتخاباتي ژمنې څخه نه راګرځوي چې د نومبر تر درېیمه چې په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي په افغانستان کې د ځواکونو شمیر کم کړي. د کړکېچ په نړیوالې ډلې کې د افغانستان د برخې جګپوړي څېړونکي اندریو واټکنز ازادي راډیو ته وویل داسې ډېر لږ دلایل شته چې د امریکا دغه اداره د فبروري د میاشتې د سولې تړون له کورنیو سیاسي اندېښنو پرته د بل څه لپاره تعقیب کړي او پلی کړي. د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ټرمپ بیا بیا پر پخوانۍ ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لرې جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې لګښتې هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نښلې وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له څلورو درېمې برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بیرته امریکا ته ستانه شي. د اوس لپاره په افغانستان کې نږدې 8500 امریکایي سرتېري شته. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څېړونکی اندریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی، ازادي راډیو ته وویل د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي تر سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن په نوم د سیاسي چارو کتونکی وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن زیاتوي اوس ولسمشر غنی یو شمېر سلاکاران هیله مند دي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایډن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي. خو د بایډن تیری تبصرې د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایډن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به یې دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د دا نظر څو ځله بیا تکرار کړ او په فبروري کې یې وویل چې ځانګړي ځواکونه هلته ضروري دي تر څو یو شمېر ترهګرې ډلې لکه القاعده بیا هلته تنظیم نشي. د سپتمبر په 10مه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اینډ سټرایپس سره جو بایډن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پورې ځانګړي سرتېري وساتي. خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال وو، د افغانستان په مسله کې د ټرمپ او بایډن په تګلاره کې ورته والی نه ویدي. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي. د هغه وخت چې د تړون له مخې روسي امریکایي سرتېری له افغانستانه وسی، په دې ارزونه کې به دا څرګندل کیږي چې آیا طالبانو له امریکایانو سره د کړي تړون ژمنې پر ځای کړې دي. بلانک زیاتوي چې د امریکایي سرتېرو وتل به له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر دوام بې اغېزې نه وي، په داسې حال کې چې د کابل د حکومت د بودیجې لویه برخه پر بهرنیو مرستو ولاړه ده. بلانک وایي د افغانستان لپاره د امریکا بودیجه هم د بحث وړ مسله ده او په دې برخه کې د نوي حکومت دریس مهم دی چې د په باور بایډن به ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د ټرمپ د دریس وړاندوینه سخته ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته پام وکړئ. د لانګوار ژورنال خبرونې په یوه لیکنه کې پر هغو شمیرو شک څرګند کړی چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده د وسلوالو په اړه یادې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اونۍ مخکې په یوه مرکه کې وویل افغانستان کې ښایي تر 200 هم کم القاعده سره تړلي وسلوال پاتې وي. په لانګوار ژورنال کې د دې لیکنې لیکوال د دې لپاره یو لړ دلایل وړاندې کوي چې ولې په افغانستان کې د القاعده شبکې د ځواک په اړه د امریکایي چارواکو اټکل د باور وړ نه دی. او د لیکنې په یوه برخه کې وایي د امریکا په پوځ استخباراتو او رسنیو کې د القاعده شبکې په اړه یو ناسم پوهاوی دی، او هغه ځکه چې دا ډله په افغانستان کې په پټه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي، او دې سره دا ستونزمنیږي چې دغلته د القاعده فعالیت په دقیقه توګه واردول شي. د لیکوال په باور القاعده په قصدي توګه په افغانستان کې د خپلو پښو خاپونه پټوي څو د طالبانو سیاسي هڅې ګډې وډې نه کړي. طالبانو د امریکا له متحدو ایالاتونو سره هغه تړون کې چې د فبروري په میاشت کې په دوحه کې لاسلیک کړ، منلی چې تر خپل واک لاندې سیمو کې به القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي. ډیلی میل برېښنوي ورځپاڼې د هغو قلمي تومانچو په اړه راپور ورکړی چې تازه د کابل د پولیسو لاسته ورغلي. په راپور کې ویل شوي د حکومت مخالفو وسلوالو او جنایتکارو په وروستیو میاشتو کې دغه ډول وسلې د یو لړ وژنو لپاره کارولې دي. ډیلی میل د دې وسلې عکس هم چاپ کړی. دا جی بي وسله یو عادي قلم ته پاتې کېږي چې د راپور په وینا یوازې یو مرمۍ پکې ځایېږي. د لیکنې په دوام کې راغلي د بیکارۍ زیاتېدو او بېوزلۍ په کابل کې امنیتي وضعیت له بده بدتر کړی دی. د اګست په میاشت کې وسلوالو کسانو پر افغان ممثلې او فلم جوړونکي سبا سهار برید وکړ او هغه ټپي کړه. همدارنګه په وروستیو میاشتو کې یو شمېر نور کسان هم په کابل کې د هدفي وژنو قرباني شول. له بله پلوه په کابل ښار کې وسلوالې غلاوې هم زیاتې شوې چې له همدې کبله په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کابل میشتو د اعتراض په ډول مال مې واخله خو ژوند مې پرېږده آنلاین کمپاین هم پیل کړی دی. اوس هم ورزو اوروزګان ته په اوروزګان کې د ولایتي شورا چارواکي د ګیزاب ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه باندې جدي اندېښنه څرګندوي. دوی ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې تر شپېتو زیات افغان سرتیري وژل شوي دي، او که چارواکي او مرکزي اداره ګیزاب ته پام ونه کړي نو ژر به دغه ولسوالۍ سقوط وکړي. په دې ولسوالۍ کې په ځینو سیمو کې پوستې د طالبانو لخوا محاصره شوي دي. اخو د اوروزګان چارواکي وایي ولسوالۍ ته اضافي سرتیري رسیدلي او وضعیت عادي ده. په دې اړه له ترینکوټ د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اوروزګان د ولایتي شورا مسولین وایي مرکزی او ولایتي ادارې د ګیزاب ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. د یادي شورا رئیس امیر خان بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې د معلوماتو پر اساس په یادو ولسوالۍ کې د تیرې څلور ورځنۍ جګړې پر مهال تر شپېته زیات افغان سرتیري وژل شوي، یو شمېر ټپیان دي او یو شمېر نور لا هم لا درک دي. نوموړي وایي که یادي ولسوالۍ ته جدي توجه ونه سي نو یادو ولسوالۍ به د طالبانو لاسونه ته ولویږي. دا په داسې حال کې د چپریادی ولسوالۍ له تیرو شپږو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډله ییز بریدونه پیل کړي دي او پلان لري چې یادی ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. په ورته وخت کې بیا د اوروزګان ولایت د امنیت کمانډانۍ مسولین وایي چې په یادی ولسوالۍ کې اوس امنیتي وضعیت کنټرول دی. د دغه ولایت امنیت کمانډان شفیق الله سهار دا نه مني چې ګڼې هلته تر شپېته زیات افغان سرتیري وژل شوي وي او یادي هم ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخامخ وي. سهار مرګ ژوبله تاییدي خو پاړۍ کره شمېره نه ښیي، خو وایي چې وسلوالو طالبانو ته تر افغان سرتیرو زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم امنیت کمانډان په یادو ولسوالۍ کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه کره شمېره نه ښیي، خو تېره ورځ د اوروزګان د والي مرستیال سید سعادت ناصري ازادي راډیو ته تایید کړی چې په یادو ولسوالۍ کې درویشت افغان سرتیري وژل شوي او دوه امنیتي پوستو سکوت کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د یادي جګړې په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. بلخوا د راپورونو پر اساس د یادي ولسوالۍ څخه سلګونه کورنۍ هم له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې په یادو ولسوالۍ کې د وژل شوو سرتیرو تصویرونه او د بې ځای شوو کورنۍ تصویرونه هم خبره سوی دی چې کلاک ورګونونه راپرولې دي. د ټولنیز رسنیو کارکونکو پر وسلوالو طالبانو ژغ کړي که واقعي سولې ته اراده لري نو لومړی دی وربند وکړي او نور د افغان وژنه پای ته ورسوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام سره شریپین زباندې اوري. نن د سپتمبر درویشتمه د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د سپتمبر درویشتمه په کابل په کال 1955 کې د اشاري ژبې نړیوالې ورځې په توګه ونموله. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو ښوونځي ته تللی او د دغې ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړي دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو ښوونځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بېساري مینه لري.
دا وایي کورنۍ یوازینی ځای دی چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډېره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پرېښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل:
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواهید، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنی
داده جواب داده که مونگ پدیر و حساس و شرایط و کیو در سول پا خبرو که در میز پر سر باید پر هاق و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی. زه چه یو انجلیم در افغانستان لحکومت غختنه کوم چه مونگ باید پدی سول که زیانمنی نشو،
باید متضرر به این نشم.
یویش کلن بلال بیابل حاق زوان ده چه نه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی. بلال د کابل پوهنتون د ښکل هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکو یا کڼو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري. د بلال پلار خوشحال طیب وایي:
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی، یعنی په ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولی، زما زړه ټوټه ټوټه کیږي. خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه، معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته. دغه وخت دی چې دوی بېرته روحیه اخلي او ځان ډېر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره 14 ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدن یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې یې 200 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو یو ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي:
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي. خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې وس محل په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي. ملګرو ملتونو په کال 1950 کې د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان د دې ورځې د نومولو هدف د اشاري ژبې ارزښت او د دغه ژبې د کارکوونکو د حقونو ورکړې ته پاملرنه ښودلې ده. خاطر پردیس، آزادي راډیو، کابل. آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي راډیو.
لندو خبرونه تخرغلی وخت په افغانستان کې د سهار اتنی میوجی دي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو حقوق د متحده ایالاتونو لپاره ډیر مهم دي. خلیلزاد د خبرې پرون د امریکا د استازي جرګې د څارنې او اصلاحاتو کمیټې استماع غونډې ته وکړې. د پاکستان پوځوي د افغانستان له خاورې په ډزو کې یو سرتیری وژل شوی دی. نړیوالې مرستندویه ټولنې آکسفام د دایکندي په شهرستان ولسوالۍ کې د ښځو په مشرۍ د بادام د پروسس یوه کارخانه پرانیستله. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې جګړې او ماین چاودنې ولسی وګړو او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ د والي ویاند عبدالغنی مصمم نن ازادي راډیو ته ویل تیر ماښام وسلوالو مخالفینو د غازی آباد ولسوالۍ جلاله سیمه کې د ملي اردو په مرکز برید کړی چې پکې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او 2 سرتیری ټپیان دي. همدارنګه د هوان ګولې په لګیدلو کې نږدې 10 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې د امریکا د انتخاباتو او د دې هیواد داخلي پالیسۍ د چنې وهلو وسیله نه ده. روحاني دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته کړې او د فرانسې ولسمشر له روسیې غوښتي چې د حکومت د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالني د مسموم کېدو په اړه وضاحت ورکړي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د دغه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولې. اوس هم ورزو هلمند ته. په هلمند کې ولی جوار ډیر کرل شوې دي. د هلمند کرنې د ریاست مسولین وایي سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډیرو بزګرانو د جوارو کرلو ته مخه کړې ده. دوی یو علت د اوبو پریمانی د اصلاح شوي تخمونو ورکړه او د جوارو د قیمت لوړوالی بولي، خو بزګران وایي جوارو مرزونه کړي دي ځکه یې د ښو حاصلاتو تمه نه لري. د ازادي راډیو خبریال الیاس دای چناوی ولسوالۍ ته تللی وایي که څه هم په ځینو سیمو کې حکومت د جوارو د کرلو مخه نیولې خو بیا هم پریمانه کرل شوي دي. الیاس دای ته به غوږ شو چې دغه راپور یې جوړ کړی او د یو موټر په اران پیلېږي.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمې ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې وروستیو څوکلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو تر څنګ جواري هم کوي. دلته د جوارو د دوو کروندو په منځ کې اوږد په مرغو زرغون لښتي یا ویاله کې د ناستې پر مهال یوازې اسمان ښکاري. آرام خو ګرم ماحول دی، اما زما لپاره همدا شایست
اوس موږ به روان په دې ځای کې وندل چې پنګو ستړو دا پر جوړو باندې وګورې لکو
شه. د جوارو د دې کروندې مالک په خبرو او کار تکړه ښکاري، خو نه پوهېږم چې ولې، اما نوم نه وایي. دای مو د احمد په مستعار نوم راځي کړ.
فابریکې جوړ سي، جوړو ته زمينه برابر سي، چې واید مو مقصد شو دي سي او د جواري مو نرخ نه ود ونسي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي سږ کال جوار ډیر کرل سوی دي. دوی بیل بیل لاملونه یادوي، خو اوس چې په هلمند کې څو فصله کوکنار کرل کېدای سي نو د ناوې د چلودو اوسیدونکو احمد ولې جوار کرل دي. لده څخه می د دې دواړو د ارزښت او قیمت ترمنځ فرق پوښتی. احمد ویل که هر یو ګران وپلورل سي دی به هغه ته مخه کړي.
ژاش کال جواری ښه دي چې نرخونه سي، بیا نو یو شی راته جوړوي. که نرخونه سي دغسې په تورو بوي نو بیا مصرف هم نه راته جوړیږي. تاریاک خو ارزان دي، په دغه باندې تاریاک هم شی نه جوړوي اوس. خو که دا جواری و دا شی نرخونه سي، بیا نو دا تر تاریاکو موږ ته ګټه کوي. دا بیا ډېره لاسته راوړنه لري. حاصلات هم ډېریږي سره.
د تریاکو یو من ښه شیره چې څلور نیمې کیلو کېږي، شاوخوا $200 امریکایي ډالره قیمت لري. خو د جوارو یو من ممکن $40 امریکایي ډالره وپلورل سي. اما احمد وایي د کوکنارو د شیرې ساتل او پلورل ډېر خطرونه لري. دی د جوارو کښت په دې خاطر کوي چې حاصل یې اسانه او پلورل یې تر دې هم ساده او اسانه کار دی. یوې بلې کروندې ته ځم. دلته تر ونې لاندې ناست کروندګر بیا د احمد په څیر نظر نه لري. دی وایي جوارو یې مرض کړی دی او دا کښت پیسې نه جوړوي.
اوس سید محمد نوم یاشم، د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. بلې اوس شش کال مو جواري ولي چې کرلي دي، مګر خوند یې نشته. یو خو مرضونه واپتونه کړي دي، دا پیس مرض هم په ګډ دی. اکثره خلک دوای په پاش خو خاص نتیجه نه ورکوي. او بل چې حاصلات یې واخلو هم پر جریب باندې مثلا دوه خوروار یو نیم خوروار کوي، هغه چې حساب ورته وکړي خپل مصارف نه جوړي. تاریخ خلک په دې خاطر کوي چې خو پیسې ډېرې پیسې دي، غونډې پیسې دي، خلکو ته یو شی جوړي. دغه جواري چې په دې خاطر نه کوي چې واخلي په هغه وخت کې من په 100 روپۍ نو بار خاص خلک ته داسې خاص ګټه نه کوي.
سید محمد په داسې حال کې د جوارو له کروندو سر ټکوي چې د هلمند د کرهڼې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال نسبت تیرو ته ډیر کروندګر د جوارو په کښت تخته سوي دي. د دې ریاست د پروګرام او برنامو مسؤول سید رفیع الله کلام وایي تیر کال 10,000 هکتار ځمکه باندې جوار کرل سوي ول، خو سږ کال دا شمېر تر 8,000 پورته دی.
زموږ د معلوماتو له مخې د جوارو په حاصلاتو کې د 9 کال په پرتله په 9 کال کې 16.5% زیاتوالی راغلی دی. او دغه رقم په 1999 کال کې موږ تقریبا د هلمند په ولایت کې 10,215 هکتار ځمکه کې جوار کرل سوي دي، چې 1,98,890 میټریک ټنو حاصلاتو د ورکولو اټکل سوی دی، چې سږ کال به لاسته راځي. او دا مهال تر اوسه حاصلات نه دي اخیستل سوي، او نږدې ورځو کې انشاءالله د جوارو حاصلات په ټولېدو دي.
په هلمند کې د اکثرو خلکو اقتصاد پر کرهنه ولاړ دی. ډېر کروندګر اوس هم په لږ وخت کې د ډېرو پیسو د پیدا کولو په خاطر کوکنار کړي. خو په نږدې ټولو سیمو کې چې د حکومت تر حاکمیت لاندې دي، د دې وخت فصل د کوکنارو په ځای نور دانې له دې جملې جوار کرل کېږي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د فریبا ظاهر یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په تیر اونۍ کې موږ ستاسو له نیکه مرغه ډیر زیات پیغامونه، خو اکثره یې د سولې په اړه ترلاسه کړي دي. لکه چې تاسو هم په جریان کې یاست، په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکرات تو تدابیر نیول کېږي. هلته بحثونه روان دي چې څنګه د سولې اصلي مذاکرات پیل سي. او په همدې ترڅ کې د خلکو هیلې او غوښتنې هم د حکومت څخه او هم د طالبانو څخه ډېرې لوړې دي. مخصوصا زموږ ډېری اوریدونکي له دواړو لورو څخه د جګړو ختمول او د اوربان غوښتنه لري. نو زه غواړم چې په دې خبرونه کې تر ډېره ستاسې همدغه پیغامونه راواخلم. او دغه راز به د اوربان په تړاو دا چې دواړه خواوې څه جواب لري ستاسو دغو غوښتنو ته، د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان خبرې هم در واورم. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې که وخت وو د نورو موضوعاتو په اړه ستاسو پیغامونه هم خبرو. را سره اوسئ، دا خبرونه را سره یو ځای تعقیب کړئ. ورځو ستاسو پیغامونو ته.
بلې زما د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو ته د زړه د نیکې هیلې سلامونه وایم. زه ډېر خوشحاله شوم چې دوی پر مخ د طالبانو د افغان حکومت د سولې د خبرو زیری وکړي. بې حده خوشحاله شوم کنه چې په خپل باور او پښتو جامو کې راځلم. وسلام احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. ما دا پیغام دی
د افغانستان سپیر غاړو ته طالبان ته خصوصا افغانستان ځواکونو ته ملي یو په بله بانه دي کورونه جنډي خپل لګري سروې کې ورو خبر دي سروې کې او موږ اوازې اورو چې ون روان مذاکرات روان دي چې ځانه باندې موږ دا غوښتنه کوو دواړو ته چې بلا ور وژنه بس نه وي نور خپل راوړي ډېر کوي چې السلام علیکم
السلام علیکم زه په پالیسی آل د هلمند ولایت مرکز خرګا شهر په تماس یم د ټول د ټول خبرې چې د اوس کوم غونډې روانې دي د ټول په مذاکرات پر ټول غوړ باندې د غزښتوم د هلمند ولایت ټول د ټولنې د هغه ځوانان غواړي چې په هیواد او په ټول هلمند کې مسول راشي په هلمند کې د ګرې ورسره بلی ځاتی وي او هله مداد چې ژر تر ژره د ټول خبرې او لاره نتیجه لو ورکړي
السلام علیکم زه ګلجان د وردګ د ولایت نه خبره کوم چې دا کوم چې د ما پیغام نشر کوي د طالبانو د کابل د حکومت په جنگ کې وسو جنگ کوي تاسو غواړئ دا د کلی خلک مسلمانانو دي انسانانو دي پیوینه دا څه خبره ده دا څه څه پرې دی دا څه خل چل دی چې کله جنگ وي د خاريو په خو جنگ وای په خاريو ته وشي چې شتمنه پکې دي حکومت پکې دی زیر پکې دی کله کې څه شي چې کله کې خلک وځي ملتواله وځي ملت څنګه کوي چې جنگ کله ته کله ته بل کله ولې کله خلک انسانان نه دي د دې وطن نه دي دومره دومره په فکر دي د مشران څخه چې دا فکر وکړي نو جنگ کله یو غلو غلو سوي ته بل سوالې کوي ولې په خاريو کې څه چې خاريو کې مرکز کې حکومت یې ویني څه چې دې بل نه نيسي په کله کې څه شته
د مونوم افضلی ویا د وردګو د ولایت اوسیدونکو ما د روان څخه خبره کومه د ما د طالبانو او د ملا هیبت الله نه او د عبدالله نه او دولتي چارواکو نه د هر افغان دغه غوښتنه ده چې نور جنګ په افغانستان کې ختم شي او سولې ته مخه شي په دې خاطر باندې چې د افغانستان ملي اردو 200 ځوانان د ورځې طلبات ورکړي وي او طالبان هم دغه څه طلبات ورکړي وي
سنوی جایت کما و عمر سالین قریب محمد مدنی ازادی رادیو صدر اتماس کما مسلم اوز پا در صلحی پا علا از ما نظر دادی چی در اوده انتظار و در اوده زن اوز پا چی در مذاکرات پلشوی ده در افغانستان بلد که اصلا در اوز خوش بیزنی حاصل شوی ده ولی متاسفان در جبری چی من در عمل تا مردان که گروه در جبری در شدت چی گروه نو بیا یو ډول ماحلی په خلکو کې ایجاد شوی ده نو زما په نظر باندې دا هم له تاسو څخه دی افغانستان تاریخ ته وګورو چې دا تقریبا 15 تاریخ کال کې چې په افغانستان کې ده هم جریان لري په تاسو څنګه هغه یو ملي شو ده او میدان شو ده جنگ ده او دا افغانستان د رحمنان هڅه کوي چې په افغانستان کې دا جګړه توجه ساتي نو په دې اساس باندې موږ طالبان او د حکومت مدا هله او دغه خوستل چې د خپل راس په خاطر د خلکو هغه بد وضعیت ته تبدل وسره د افغانستان د ترقی او د انسانیت خیر خواهی په اساس باندې تاسو خپل دریس چې دی د رسول په اړه روښانه کوي او نرم کوي او د افغانستان د دوامدار شرح لپاره په اسنۍ کې رسالت چې پیدا شوی دا د تدغه رسالت او دغه مرداس بلاس او انکو
وایي السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم هغه ګولیم د کندهار ولایت تفنجوایي ولسوالۍ د مکان سیمه ځای ولایي دا طالبانو حکومت چې په قطر کې څه نسل د جوړي لپاره الله پاک دې ورته خیر ورکړي الله پاک دې خیر جوړ او انسان تراوي الله پاک دې خیر د اسلامي جوړ او انسان تراوي چې ټول مسلمانانو پر قرار او پر آرام شي وسلام
سلام علیکم زه چې په لا خبرې کوم د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه ما پیغام د رسول مشرانو ته دا غوښتي چې ډېر ډېر پر بل باندې ناز او نخري نه کوي ومن څخه د الله پاک چې دا د جنگ ته غرب ټول چې طالبانو سمون دی له چې خپل خبرې نشته سره راندې کې څه غوښتنې سره کوي چې حکومت ته هم دا ویله ده نو دا موږ نه ده خپل ټول سره وږي د پاره د الله جل جلاله
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ قاری محمد رسول اللہ نگرہار پتہ آزاد رادیو تفصیل سلامونه چې ویل وړاندې کوم پس سلام نامې دا پیغام دی چې د سولې او د مذاکراتو خبرې چې پیل شولې، موږ د دې کار ډېر تود هرکلی وکړو. د افغانانو په زړونو کې نوې هیلې راوټکېدې. دغه ورځ د افغانانو لپاره ډېره تاریخي ورځ ده. افغانان ډېر خوشحاله دي. الله تعالی دې دا خوشحالي دوی لپاره د کامیابۍ ذریعه وګرځوي، او دغه سولې مذاکراتو خبرې دي الله جل شانه کامیاب کړي، تر څو په افغانستان کې سرتاسري سوله قائم او دائم شي او افغانان په یو سفر باندې راټول شي.
السلام علیکم. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه پیغام اخلم. افغانان په خپل مابین سره کېني دا ډېره مهمه خبره ده، او ډېر زیات رول لري د افغانستان په سوله باندې.